درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې و بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې ترشنه اسمان لاندې پروګرام لرو او په دې پروګرام کې د کال مهمو پیښو ته کتنه کوو. په تیر بیا طبیعي پیښو ته کتنه کوو، خو تر دې وړاندې مرابولم د دې سات خبرونو ته. ملګرو ملتو د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د معرفي کول وړاندیز کړی دی. د ملګرو ملتو امنیت شورا پرون په نیویارک کې د خپل غونډې په مهال دا وړاندیز وکړ او ویل چې په دې ډول به له افغانستان او د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره د نړیوالې ټولنې تماس زیات شي. فرانس پریس خبري اژانس راپور ورکوي چې د پریکړې له مخې به دا ځانګړی استازی د جنسیتي برابرۍ او بشري حقونو مسئلې ته ډیر پاملرنه وکړي. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش به اوس دا ځانګړی استازی ټاکي. تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل شوي چې کله به دا استازی معرفي کیږي. د بیلاروس او پولند ترمنځ په پوله کې د 15 افغانانو جسدونه موندل شوي دي. دغه جسدونه د بیلاروس یو روختون ته وړل شوي دي. په دغه هیواد کې د افغانانو د شورا غړیو ویلي دي چې له تیرو څو ورځو راهیسې د دغو افغانانو مړي په روختون کې پراته دي او د کورنۍ غړي نه دي پیدا شوي. د راپور له مخې دغو کډوالو غوښتل چې د بیلاروس له لارې پولند او بیا لویدیځې اروپا ته ولاړ شي، خو د یخې هوا له امله ژوند له لاسه ورکړی دی. د دې مړو شویو کسانو نمونه تر اوسه له رسنیو سره شریک شوي نه دي. د پاکستان یو شمېر ډیپلوماټان روانه ونه په اسلام آباد کې په درې ورځنی غونډه کې له افغانستان سره پر اړیکو خبرې کوي. پاکستانی رسنۍ خبر ورکوي چې په دې غونډه کې به د افغانستان، هند، ایران، چین، ترکیه، امریکا، فرانسې، جرمني، بریتانیا او روسیې لپاره د پاکستان د سفیرانو په ګډون په شلو هیوادونو کې د پاکستان سفیران او یو شمېر نور ډیپلوماټان برخه واخلي. اسلام آباد په کابل کې واکمن طالبان تورنوي چې د ټي ټي پی ملاتړ کوي. د ډلې په ورستیو کې په پاکستان کې بریدونه زیات کړي دي. په اسلام آباد کې د شړو او امنیت د مطالعاتو د د راپور لمخې سشکال په دغه هیواد کې د پرو سشکال پرتله وش پیته سلنه بریدونه زیات شوي دي. د پاکستان پولیس وایي نامعلومو وسلوالو تیره شپه په بنو کې د نجونو یو منځنی ښوونځی سوځولی دی. په بنو کې د پولیسو یو مشر افتخار شاه وویل چې د دې پیښې د عاملانو د نیولو هلې ځلې کوي. په یو لیک کې خبرداری ورکړی شوی که ښوونځي ونه تړل شي نور زیان به هم واړوي. څلور ایرانیان چې یوې میرمن او درې نارینه دي اعدام شول. د ایران د قضایي قوې میزان خبری آژانس راپور ورکړ. وفا حناره، آرام عمری، رحمان پرهازو او نسیم نمازی د اسرائیل استخباراتي سازمان موساد سره د همکاري په تور نږدې یو کال مخکې په اعدام محکوم شوي وو او دا حکم پرون پلی شو. د کردستان د بشري حقوقو ډلې ظاهرا د دغو اعدام شویو ژغونه خپاره کړي دي چې دوی څرنګه وهل شوي او څرنګه د کورنۍ غړي د اعترافونو لپاره په زور مجبور شوي دي. د بشري حقونو ډلې ایران تورنوي چې زندانیان شکنجه کوي او په زور اقرار ترې اخلي. د غزې اوسیدونکو وایي چې پرون د ورځې په اخیرو کې اسرائیلي ټانکونو او هوایي ځواکونو پر خان یونس سخت برید وکړ. دا حمله وروسته تر دې وشوه چې په 24 ساعتونو کې د حماس پر ضد اسرائیلي ځواکونو په برید کې نږدې 200 کسان وژل شوي وو. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس تر هغه ډله ګڼي. په خان یونس کې یو شمېر کسانو ویلي دي چې دوی د ډزو داسې ژغونه اوریدلي دي چې داسې ښکاري چې له اسرائیلي ځواکونو سره د حماس وسلوال په جګړه دي. او د ترکیه د کورنیو چارو وزیر علي پرلیکایا نن په خپل اکسپانا یا په خوانی ټویټر کې لیکلی دی چې په وجهش ولایتونو کې یو سلو نه اتیا کسان د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې سره د اړیکو په شک نیول شوی دي. د ترکیه امنیتي ځواکونو د اکتوبر له لومړۍ راوروسته چې په انقره کې دولتي ودانیو ته نږدې کورد وسلوالو د موټر بم چاودنه وکړه، د کورد وسلوالو او داعش پر ضد عملیات زیات شوي دي.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. ترشنه اسمان لاندې خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. 2000 درویشتم کال په ختمېدو دی. یوازې یو ورځ ورته پاتې ده. دا کال د افغانستان لپاره د طبیعي پیښو له نظره څنګه کالو؟ د دې کال په اکتوبر کې په هرات کې زلزلې پیل شوې چې ډېر ورځې دوام وکړ. په دغو زلزلو کې شاوخوا 2000 تن مړه شول او لسګونه زره خلک بې کوره شول. د افغانستان پر ګڼو نورو سیمو د وچکالۍ ناوړه اغېزو سیوری خوړولی و. افغانستان له ډیرو کلونو راهیسې له وچکالیو سره مخامخ دی. د څو لسیزو پخوا په شان ورشتونه نه کیږي او دا په داسې حال کې ده چې نفوس زیات شوی او خوراکي موادو ته اړتیا هم ډیره شوې ده. د طبیعي پیښو له کبله د افغانانو د کړاوونو پیټۍ له پاکستان او ایران د سلګونه زره افغان کډوالو ایستلو نور هم دروند کړی دی. په دې خبرونه کې به نه یوازې د تیر کال طبیعي پیښو ته کتنه وکړو، بلکې په دې به هم خبرې وکړو چې څنګه د پیښو په مهال د سرومال د تاوانونو د کمیدو لارې چارې وسنجوو. زموږ د خبرونې میلمانه دی د اوبو او بندونو متخصص ښاغلی نسیم سمون او همدارس د اوبو د مدیریت څیړونکی ډاکټر نجیب الله سدید چې په جرمنی کې میشته. تاسو درنو اوریدونکو ته هم نوبت درکو چې له سټوډیو سره تماس ونیسئ او زموږ له درنو میلمانو څخه د موضوع په اړه پوښتنه وکړئ او یا هم نظر څرګند کړئ. لومړی ښاغلی سمون، ستاسو په نظر 2023 کال د طبیعي پیښو له نظره د افغانستان لپاره څنګه کال و؟
سلام سروان صاحب، تاسو ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته. 2023 کال بلکې تر دې مخکې کتیر دوه درې کلو ته وګورو، په افغانستان کې د طبیعي پیښو له کبله همدارنګ د چې البته سیاسي پیښې هم ورسره مل شوې، دغه زیانونه بیخي آفات بیخي زیات شول. یو د وچکالۍ مسله وه چې په تیرو درې کلو کې موږ په افغانستان کې د پرله پسې وچکالۍ شاهدانو، او د هغې سره بیا جوخت په افغانستان کې سیاسي تحولات چې بشري ناورین هم ورسره یوځای سو، دغه کړکی چې دغه بحران نور هم تشدید ک. افغانستان خو معلومه خبره ده چې د وچه جغرافیا او وچ اقلیم کې ایثار ملک ده، او هر کله چې په دغه ساحه کې یا په دغه سیمه کې کوم وچکالی راغلی ده، نو هغه تر ټولو زیات زیان چې اړولی د هغه کلیوالي سیمو ته اړولی ده. په داسې حال کې چې د افغانستان 90% نفوس چې دغه په کلیوالي سیمو کې میش ده، او د کلیوالي سیمو د کلیوالي خلکو هغه د معاشیت اصلي سرچینه چې ده هغه کرنه او مالداري ده. نو په هغه صورت کې چې وچکالي دغه خلک نشي کولی چې د خپل د ورځنی معاشیت لپاره منابع په لاس کې ولري، له دې کبله افغانستان د په داسې وضعیت کې له ناورین سره مخ کیږي. او پر دې سربیره چې وچکالي او وچکالي خو تیرو دوه کلونو کې دغه وچکالي په افغانستان کې ستاسو په منطقه کې وروستۍ زلزلې چې په هرات کې وسوې، دغه هم ډیر زیات یعنی د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو قوي زلزله چې سب سوا د فکر کوم د 1990 کال نه را په دې خو چې وروستۍ قوي زلزله په هرات کې په تخار کې سوې وه، تر هغې وروسته دا تر ټولو قوي زلزله وه چې ډېر زیات تلفات یې واړو، یعنی له انساني تلفاتو له اړخه او هم دغه د شدت له اړخه قوي هغه وه. او پر دې سربیره یو بل ناورین چې اوس تازه افغانستان سره لاس او ګریوان ده، هغه د اړوالو د راشړلو ناورین ده. یعنی هغه کډوال چې زمونږ تقریبا شاوخوا 15 میلیونه یا تر دې زیات یوازې 15 میلیونه افغانان یوازې په پاکستان او ایران کې میشتي، او د دې یوه برخه د اوس پاکستان عملاً د خپل هیواد نه د افغانستان په لور خپل وطن ته یې اخراجي. نو دا په ټوله کې ویلی شو چې 2023 کال د افغانستان لپاره د خصوصاً د بېوزلو افغانانو لپاره ښه کال نه و، او په داسې حال کې چې په افغانستان کې یعنی امکانات ډېر زیات محدود دي. په وګورو د حکومت په سطح هم د پیښو ته لازم رسیدګي نه کیږي، ځکه چې دا خو کافي امکانات غواړي. نو له دې اړخه د افغانستان اسي پذیري بیخي زیاته وه، او بیا هم ویلی نه شو چې راتلونکی کال به څنګهوي. البته تر اوسه پورې دا اوس چې د اورښتونو موسم ده، یعنی ژمی ده په افغانستان کې، هغه نو په همدغه چاټکل کې د اورښتونو نه دي سوي. نو د راتلونکي کال لپاره هم موږ نشو کولای ووایو چې د اورښت له اړخه به څنګه کالوي او همدارنګه ایران سره هم زمونږ د ماجرینو د سرنوشت مسله معلومه نه ده. که چیرې ایران په داسې یو اقدام لاس پورې کوي چې هغه هم له هغه ځای نه افغان مهاجر راشړي نو کېدی چې دغه ناورین نور هم تجدید شي.
بله ډېره مننه سمون صاحب، لطفا وکړو. ډاکټر صاحب سدید، ستاسو په نظر استاد ښاغلی سمون ویل چې وچکالي په دې کار کې هم ډېره وه، له ورتیرو کلونو سره څنګه مقایسه کوي؟ فکر کوي چې دا کال تر ورتیر کال هم دی وچکالي له نظره شدید و د افغانستان لپاره؟
زما خپل سلامونه تاسو ته او سمون صاحب ته وړاندې کوم او ټول اوریدونکو ته هم خپل سلامونه وړاندې کوم. ګوره سیلابونه داسې دي چې کله یو وچکالي داسې دي چې کله یو وچکالي له یو کال نه دوم کال ته غځېږي او دریم کال نه دا بیا د هغه اغیزې د هغه تاثیر بیا څو چنده کیږي. ځکه چې په لومړی کال خو تاسو له یو ښه کال نه وچکالي کال ته داخلیږي، خو بیا به دوم او دریم کال کې متاسفانه بیا تاسو له یو وچ کال نه بل وچ کال ته داخلیږي، نو ځکه تاثیر یې څو چنده کیږي. متاسفانه زموږ هیواد اوس په دریم کال د یو ډېر شدید وچکالۍ کې قرار لري چې ډېر زموږ زراعت او کرنه ورڅخه اغېزمن شوي دي. له وچکالۍ اخوا هغه بل تاثیرات چې موږ لیدلې دي په سږ کال کې هغه د شګو طوفانونه وو. دا طوفانونه په د غرب د افغانستان په غرب کې سابقه لري، هلته یو د بادونه یو دهلیز د جغرافیایي له لحاظه تشکیلیږي، خو سږ کال زموږ په شمال کې هم دا طوفانونه ډېر شدید وو او دا طوفانونه ځان سره شګي او خاورې او دوړې حتی تر کابل او حتی تر پشاور پورې انتقال کړه. او دا یو بل
استاد دې دلیل څه دی؟ دلیل دا ده چې وچکالي و ډېرې ځمکې په دشتو بدلې شوې دا و که څه؟
بالکل، کله چې تاسو وچکالي ولرئ نو د ځمکې هغه پوښ هغه نباتي پوښ متاسفانه متضرر کیږي، هغه بیا خاوره د تخریب په مقابل کې نشي ساتلی، نو تخریب د باد په واسطه زر صورت نیسي، هغه بیا ډېر خاوره په هوا کې ځان سره انتقالوي. هغه بل موضوعات دا و چې د اوبو د کمښت له امله زموږ د هېواد همسایګانو سره لانجه وو. په اول په سال کې د اول سکال مونږ او تاسو د ایران سره په لانجه کې واوښتو او هغه د هلمند سیند د اوبو د کمښت له امله وو. او بیا دا لانجه عمره هغه وخت حل شو چې ایرانی پلاوی هلمند سیند ته هیات راولېږه، هلته اندازهګیري وکړه او هغوی هم په دې پوه شو چې دلته تر 90% اوبه لږ شوي دي او یو ډېر وچ کال دی. هغه مونږ او تاسو ګورو چې بل موضوع چې ډېر ماتره و هغه د ملخانو ډېر بې ساره رشد په شمال او شمال ختیځ کې. د ملخانو هم ډېر اغېز په زراعت او کرنه باندې دی، ځکه چې کله وچکالي وي بیا ملخانو هم ډېر په سری توګه رشد کوي او هغه لږ زراعتي تولیدات هم چې وي هغه متاسفانه متضرره وي.
السلام ډیر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې زموږ اخلاقزادي رادیو اوري. دا ترشنا اسمان لاندې پروګرام دی. په دې خبرونه کې د تیر کال هغو طبي پیښو ته کتنه کوو چې په افغانستان کې نسبتا ډیر خلک اغیزمن کړل. د اوبو او بندونو متخصص نظیم سمون او همدارس د اوبو د مدیریت څیړونکو په جرمنی کې میشت ډاکټر نجیب الله سدید زموږ ملمنه دي. که تاسو هم غواړئ چې زموږ له درنو ملمنو څخه پوښتنه وکړئ، د واتس اپ شمیره اعلانوم، وروسته ټلیفون راته وکړئ یا د واتس اپ لاره له موږ سره تماس ونیسئ. 00 420 301 11 دا شمیره بیا واورئ. 00 420 301 11 ښاغلی سمون د وچکالی مسله لډیرو کلونو رئیس افغانستان ته ورلغاړي ده، د مخنیوي کومه چاره یې هم شته؟
بله، وچکالی خو چې دا ټول طبیعي آفات چې دي هغه د ډېرو مختلفو هېوادو کې د خبرداری سیستمونه دي، یعنی آمادګیان ورته لدی هغوی، که هغه زلزله ده او که هغه سیلابونه دي، که هغه وچکالي ده او که د اقلیمي تغییرات او نور منفي تاثیرات دي، د دې لپاره تدابیر شته. خو متاسفانه افغانستان کې دا تدابیر بیخی کم دی، ادا چې وي په نشته حساب دي، ځکه زمونږ وضعیت د نور نه ډېر زیات متفاوت ده. مثلا د وچکالي لپاره په نورو هیوادونو کې هلته د هر کال اړوند ادارې چې هغه د اوبو د برخې د تنظیم یا د اوبو د مدیریت ادارې، هغوی وضعیت ته په کتو باندې د راتلونکو څو کلونو دپاره وضعیت تحلیلوي، د هغه امارو ارقامو په اساس باندې بیا خپل تدابیر نیسي، او هغوی ته معلومیږي مثلا چې کوم کال کې که هغه زیات تابي کال وي اوبه باراني کال وي، هغوی خپل تدابیر لري، کوم کال کې چابي کال نه وي او اوبه کمی هم خپل تدابیر لري. نو په مجموع کې داس تدابیر سچ کولای سو دغه پاسه د وچکالۍ اغیز راکمې کو، البته مطلق اغیز لمنځ نه سوړل ولې اغیز راکمولای سو. مثلا افغانستان چې د کال دولس میاشتو کې یوازې پنځه یا څلور میاشتې اورښت لري، مونږ کولای سو چې هغه اورښتونه چې په دغه موده کې کیږي، مونږ هغه د هغه اوبو د ذخیره کولو لپاره لازم زیربنا یا تاسیسات یا بندونه جوړ کړو، یا همدارنګه هغه طبیعي یخچالونه چې زمونږ له وخت مخکې اوبه کیږي او هغه مونږ د هغه په اساس کولای چې بیا د کال په اوږدو کې په خپلو سیندونو کې اوبه ولرو، نو د هغه اوبو د مهار دپاره د هغه اوبو د ذخیره کولو لپاره هم تدابیر شته. یا دا چې د اوبو د مصرف په هغه کې د تغییراتو دپاره ځینې تدابیر مدیریتي او ځینې هغه مسایل شته چې تر لاس لاندې ونیول شي، پر څو هغه د وچکالۍ د اغیزې راکمې کې اثرات راکم کړي. نو متاسفانه په افغانستان کې داسې تدابیر نشته دي، ولې هر کال کمخکې سدي صاحب اشاره وکړله، کله وچکالۍ چې په لومړی کال پیلېږي هغه اغیزې چې بیا دوم کال ته غځېږي هغه اغیزې څو چنده زیاتېږي. مثلا په تېرو درې کلو کې چې وچکالۍ په افغانستان کې دا اوس هم دوام لري، دغسې یوازې سږ کال مونږ په لویو ښارونو کې ځمکې لاندې د اوبو د ساتي د ښکته کېدو شاهدان په کابل کې، یعنی چې زه خپله د دې خار اوسېدونکی یم، زه ګورم چې سږ کال اکثرو مناطقو خصوصا په مرکزي سیمو کې خلکو ژورې څاګانې تر سل نه پورته، یعنی تر یو نیم سل متره ته تر دوه سوه مترو پورې ووهلې، چې دا کېدای شي په تاریخ کې بې ساري هغه وي. نو دا چې کسه کال بیا د اوس چې د ورختو موسم د کورختې ونیسي، نو راتلونکی کال بیا هم دغه وضعیت ممکن د تیر کال په نسبت نور هم نغسی وخیم سی. نو متاسفانه د دې لپاره زموږ په هیواد کې خاص لازم تدابیر نه سم، په نورو هیوادونو کې ست دي وی وضعیت پیش بینی کوي، د میټرولوژیکي ارقام او هیدرولوژیکي ارقام په اساس باندې هم تدابیر نیسي. نو زموږ خو دغه کوسنۍ کړکی چې د یو بودی نه د څو بودی ده، کاغه د اوبو کمخ ده، کاغه سیلابونه دي، کاغه خاکبادونه دي. اوس سکه یوازې زما چې په یاد راځي درې څلور ډېر قوي خاکبادونه دي افغانستان د شمال ختیځ نه، چې د قرقوم دښتې او د مرکزی اسیا هیوادونو نه به دغه بادونه رالو تا تر کابل پورې غږیز را رسېدلې. یعنی دا لومړی ځل ده چې زه داسې یو وضعیت ګورم د خپل دي اقلیمی تغییرات او د منفی اغیز او مغناور هغه دي تاثیرات دي. همدارنګه مونږ د هوا کې یعنی فوق العاده تغییرات ګورو، یعنی اوس کابل کې جمعې ده، جدي میاشت ده، په جدي میاشت کې هوا ګرمه ده، دا خپل هم په د اوبو په منابعو تاثیر لري، هم په روغتیا باندې تاثیر لري، هم په مجموع کې اکولوژي باندې تاثیر لري. د هوا ککړتیا یو بل ډیر لوی ستونزه د افغانستان لپاره په داسې حال کې چې افغانستان د اقلیمي تغییراتو یعنی د هوا د ککړتیا یا د هوا د تودوخې عامل نه ده، بلکې قرباني ده. مونږ په دغه کې ډیر کم فیصدي سهم لرو د نړیوالې د هوا په ککړتیا کې، ولی تر ټولو ډیر متاثر هغه ځانمنون کې یعنی هغه سی پذیره تری منګ یو. نو زمونږ دا مشکل چې سو بودی د څوړخونه لدی متاسفانه بیا زمونږ امکانات هم کم دي، او په دې برخه کې چې هغه کوم مالی امکانات ست دي مثلا نور هیوادونو ته هم مساعد دي موږ هغه ته لاسرسی نه لرو. همدغه د اقلیمي تغیراتو په برخه کې نړیوال بنسټونه د کال تر 15 میلیارد ډالرو پورې د اقلیمي تغیراتو له وجې متاثر هیوادونو سره کومکونه کوي، مګر موږ متاسفانه د کومکونه نشو ترلاسه کولی. نو دغه مسایل دي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. فکر کوم یو اوریدونکی لرو، اول به درته ورشو. مهرباني کوئ تاسو له سټوډیو سره وصل یاست.
سروان سے سلامونه.
وعلیکم السلام، مهربانی
سروان صاحب. دغه خو یو خو چکلی پروش کله مل بارانونه وسوبل وسل ته خلک بس یو نیم سل متر 200 متر د سی برمی وی بس هم داسه وبد نه راکاج بالا هندارې وټه ډیری، او په خو خو د سی و چې د مل بارانونه وسو وسم داسه ګرز غبار دوړي بشیم نسته، او د بندو دغه خصوص داسې سر نه خلاصي چې سیلاب امراسي او به زاین دمي او داسې بس رواني بالا خپل پر مخ روان جباران وسو بولاړ سپیری، او زا برموت جغیدل دي بس پر یو جری د کمانیو برمو وی بالا امدا سی وبره کاجګر د ورځ د شم چاینو ټک.
بله
ستونزه د بالا
بس کله شو وس لکم زاین خبرې کوي لکم ولایتنه
د پاران مسارمان
شاسب. ډیر مننه، ارمانونه مو پوره شه. ډاکټر صاحب سدید، دوی ته تاسو څه وایس؟ د دې برمو مسله ډیره عجیبه مسله ده. کابل او نور شهرونو کې هم چې د اوبو سطح ټیټه شوې ده، خلک له برمو سره تړي دي، اوبو له بدریغه استفاده سره تړي، په کلیو په ډیرو اطرافي سیمو کې بیا هلته ژوري برمی کندلې دي، څاګانې کندلې دي، او اوبه داسې بی ضرورت حتی وای راباسي. په دې اړه څه وایس خلکو ته؟ ستاسو سپارښتنه څه ده؟
ډیر مننه. متاسفانه دا ناورین ده، ځکه چې تاسو وګورئ په افغانستان کې د ډیرو ښه کیفیت لرونکي ځمکې لاندې اوبه نه استفاده کیږي، او په یو کیلو بانجان رومي د تولید لپاره تاسو 300 لیتره اوبه ته ضرورت لري، او هر لیتر اوبه هم 10 افغانۍ قیمت لري. اوس تاسو وګورئ یو کیلو بانجان رومي په کابل کې 10 افغانۍ خرڅېده. دا متاسفانه د پایداری له لحاظه، د منطق د زراعت د منطق له لحاظه چې باید تاسو باید ګټه وکړئ، خو متاسفانه دا په تاوان کې روان دی. خو خلکو اوس داسې فکر کوي چې دا ځمکې لاندې اوبه دي، دا نه خلاصېږي، او دا ټولو لپاره دی. دا متاسفانه ډېر یو غلط تعبیر ده. د ځمکې لاندې اوبه هم خلاصېږي، او ځمکې لاندې اوبه چې کله خلاص شي او سطحې راټیټ شي، بیا داسې ناورینونه لکه چې د ځمکې هغه سطحه بیا ناستې کوي، په ځمکې کې درزونه را پیدا کیږي، دا ډېر غټه ناورین بیا رامنځته کوي. متاسفانه دغه تاثیرات زمونږ خلکو ته دومره واضح نه دي، او هغوی په دې باندې نه پوهیږي. زمونږ او تاسو همسایه ملک ایران پخوا په دغه مسیر کې روان شوي دي، هغوی ته که مونږ هغوی ته ځیر شو، نو د ایران د تهران په هومه کې د نږدې کې د ځمکې ناسته هلته تر 2 سانتي مترو په کار کې ده، او په ځمکې کې ډېر غټ درزونه هم ایجاد شوي دي. او مونږ او تاسو هم لرې نه یو چې په د کابل او په یو شمېر غټو ښارونو کې هم په اطرافو په ولایاتو کې په ځمکې کې درزونه ایجاد شي، او دغه درزونه بیا تمام زیربنایي خوندۍ او سړکونو ټولو ته زیان ورسوي. نو دا ناورین متاسفانه په افغانستان کې دا یو علت چې دا ناورین له کنټرول وتلی دا هغه دا دی چې متاسفانه په افغانستان کې یو خو زموږ قوانین په دې باره کې ډېر ضعیف دي او ډېر ناقص دي، او بل د قوانینو تطبیق متاسفانه موږ او تاسو مشکل لرو. په افغانستان کې باید داسې قوانین وي چې د ځمکې لاندې اوبو د استخراج نه مخنیوی وکړي، او کاهش ورته ورکړي، او په بدیل کې باید خلکو چې د ځمکې لاندې اوبو باسي باید دوی بیرته دغه د ځمکې لاندې اوبو تغذیه کړي، ځکه که تغذیه نشي بیا د اوبو سطح ټیټیږي او بالاخره خلاصېږي.
په څه ډول تغذیه کولای شي؟ دا ډیره مهمه خبره ده چې څه ډول کولای شي چې تغذیه یې کی.
بالکل تغذیه ډیره آسانه ده. مونږ او تاسو په اطرافو کې دندونه جوړول شو، مونږ او تاسو د خندقونه باسل شو، دا ډیر په اسانۍ توګه د کوچنۍ بندونو ډیر ښه ګټور تمام شوی دی. په مونږ په هیواد کې کوچنۍ بندونه ډیر داسې ساده تخنیکي جزئیات لري، داسې مغلق نه دي، له ساده وسایلو او موادو څخه مونږ کولای شو چې داسې بندونه جوړ کړو، خندقونه وباسو، خندقونه وکیندو. په اشهر کې هم دا کیږي، او دا کدا نه وي کای مونږ او تاسو دا بیلانس د استخراج او د بیرته تغذیه برابر نکړو، نو مونږ او تاسو د یو ناورین خواته رواني. متاسفانه په ډیر ولایتو کې دا ناورین لاسو کالو په دې خوا شروع شوی دی، او دا متاسفانه خزیر نه دی زموږ هیوادوالو لپاره. باید په دې باندې پوه شو چې د ځمکې لاندې اوبه خلاصیږي، او باید چاره یې لهمدا نه وکړو.
بله سیب، ډیره زیاته مننه سمون سیب. همدغه سی کندی بولی، هر څه چې بولی، د جمهوریت په وروستي کال کې په کابل کې عملی شول، او د طالبانو حکومت هم په ځینو ساحو کې ویلي دي چې همداسې کندی وباسي چې د باران اوبه ذخیره شي، یا واوري هلته واچوي چې د ځمکې لاندې اوبو زیرمې بیرته ډکې شي. دا څومره مؤثرې دي؟ آیا تر مخکې چې کوم دا کار شوی و څه نتیجه یې لرلې ده او که نه؟
د جمهوریت په آخرو کې خو دغه د کورونا وبا په مهال چې کله قرنطین راغی، ډېر خلک وزګار شول. بیا دلته د ملي پراختیا شرکت یوه طرحه وړاندې کړله چې څنګه کولی شي د کابل ښار د واټر شیډونه یا دغه شیلې چې دي کله چې بارانونه کېږي، ورښتې کېږي، دغه د اوبو جریانونه جوړوي، نو دا باید په هماغه غرو تپو کې کندې ورته وویستل شي. نه یوازې دا چې هغه د اوبو د شدت به راکم کړي، بلکې ځمکې لاندې اوبه به هم هغه کې تغذیه کړي. ولې دا یو کوچنۍ هڅه وه، یعنی سراسري نه وه. نو په دې اساس مونږ نه شو ویلی چې د دې اغیزې به ډېرې زیاتې مثبتې وي یا ملموسې وي، خو ښه پیل وه. نو بل مسله په د ښار په ښاري سیمو کې هغه د مصنوعي ریچارج یا مصنوعي تغذیه میتودونه دي چې هغه د دفترونو او عامه تاسیساتو دننه جذبي څاګانې استعمال کیږي، بیا د باران اوبه هلته سوق کیږي، جذبیږي. دا ډېر ښه میتودونه دي، خو دا یوازې زمونږ درد نسی دا کولای، ځکه دلته په کابل ښار کې او په نورو لوی ښارونو کې، هرات او کمزار د ننګرهار ده، دلته غټ مشکل لاغه دی اوبو د مصرف او بیرته د ریچارج ترمنځ یو منفي کسر یا بیلانس ده چې دا په دې شیانو باندې نه جبرانیږي. یعنی د نفوسو چټکه وده او د اقلیمي تغیراتو اغیزې چې دي، دا نسبت هغه څه ته چې موږ فکر کوو ډېر زیات په شدت سره روان دي. نو په دې اساس باندې یو اقدام باندې، یو پروګرام باندې دا مشکل نه سي حل کېدای، باید یو جامع پروګرام د دې لپاره لاس لاندې ونیول سي. موږ هممهاله به څو کارونه وکړو د ځمکې د لاندې اوبو د کابل ښار یا نور ښارونو کې د دې مشکل د حل لپاره. اول دا چې ځمکې لاندې اوبو باندې د فشار راکم کړو، یعنی نورې بدیلې لارې ولټو چې کابل ښار کې پخوا په دې برخه کې ډېر زیات طرحې موجودې وې، ځینو باندې کار وسو، ځینې همداسې نیمګړې پاتې شوې چې هغه شاوخوا د کابل ځینې د اوبو منابع دي، څنګه کولی شو د هغه لارې اوبه کابل ته انتقال کړو تر څو ځمکې لاندې اوبو باندې مصرف راکم شي. بل همدغه د مصنوعي تغذیه ریچارج میتودونه دي چې دا باید په هر کور او په هر ځای کې جبري کړای شي. اوس دغه د سولر غټ مشکل ده، شمسي چې د مخکې ورور زنګ وهله، او په جنوبي ولایتو کې متاسفانه بیخي وضعیت وخیم ده. هلته د ځمکې لاندې اوبه په ډېر بېرحمانه او بېباکانه ډول راایستل کېږي، او تر تاسو به اورېدلي چې اوس هلمند د خلکو دپاره یو مثال د طنز ده. یعنی که څوک هلمند نوم یادېږي، وایي چې هلته احتیاط کومه ده چې برمې ته به ولوېږي، یعنی دونه برمې وهل شوي. نو دغه مشکلات دي، او د دې لپاره جامع پروګرامونه پکار دي چې تر څو موږ وکولای شو دغه وضعیت کا مطلق دې ته د حل لارې نشو پیدا کولای، دغه اغیزې یا تاثیرات راکم.
نو متاسفانه دا ډیر کار غواړي او موږ امکانات او منابع ډیر محدود دي.
ډیر مننه. سلامات اوسې. بیا هم اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې آزادی رادیو.
السلام علیکم. سلامونه نیک احترامات تیم من خدای دې وکړي چې روغ او جوړ وست. از درجه ټول کارکونکو او اوریدونکو سلامونه وایم.
سلامات اوسې. مننه.
نو ازادي راډیو څخه ډیره مننه کوم چې داسې پروګرامونه په لاره راځي زموږ د افغانستان د بیوزله خلکو د پاره او د بې سواده د پاره چې دا سر اخلاص چې په افغانستان کې او په ټول نړۍ کې په اوس حالت کې په شدت سره مشکل روانه ده او بل د افغانستان په هر حالت کې د یوې پیښې سره د مقابله نشي کولای. نو که د افغانستان د دغه وچکلۍ د پاره او د دغه طبیعي پیښې د پاره یو ماستر پلان جوړ شي نو ډیره ښه به یو داسې ارواپوهنه مابین سره راسي چې د خلکو سر خلاص شي چې څه ورځ په ورځ د خراب لور ته روان یاست په دغه باندې سر خلاص کړي چې دغه اوبه په شمسیانو مه راپورته کوئ په برمیه مه وس او داسې برمی دي چې مثال د خبرې هغه په یو جریب ځای کې دوی درې څلور ځایه برمه والی ده. نو دا خو د مځکه داسې شکل جوړ سول لکه غلبیل. نو په غلبیل کې باره کړ اوبه درېږي ګرد اوبه لاندې ولاړې یو څوک وستا د هلمند ولایت ته ته څو ګورې پخوا مځکو پر یو نیم متر باندې اوبه وې خلکو د اوبو د زیه سپازه و چې مځکې بیا زیه کوله مونږ د اوس په حالت کې دوی دا رقم دي چې پر یولس متر مو اوبه نسته او ځینې ځینې هغه دښتې سیمې چې دي هغه خو بېخیا دي سل متره یو سل پنځه متره یو سل لس متره دي اوبر سي د لیږه مزار لري تاسو.
بله بله ستاسو خبري اورو.
نو دا که یو ماستر پلان جوړ سي په ټول افغانستان کې یو قانون ورته جوړ سي یو طریقه ورته جوړ سي یو داس خلګ ورته وټاکس چې خاص د دې وظیفه دا غي چې مثال د خبري د غبرمی وڅاري د غمزه کې وڅاري د دشتونه وڅاري. نو د افغانستان وبو پاینده کې ان شاء الله کنټرول سیوی مرسته د وچکلی سره تر یو حد پورې بار مقابله کولای شو. د اوس په حالت کې تاسو ګوري چې مسلر څه وچکلی راغلی نه بیا موږ د اوبو سره په عذاب یو. اوس نو د هلمند جنوبي ولسوالۍ ګرمسیول ولسوالۍ د خانشین ولسوالۍ تاسو داسې وګوري دا د ګرمۍ په موسم کې چې د سرطان میاشت راسي په دغه وخت کې د خانشین خلک او د ګرمسیل د جن بالکل د جنوب خواته د ریګستان خواته دا خلک ګرسره مرکز ازرجو لشکرګا ته راځي چې د وبن لري. نو دا خو د دوی خپل د لاس ور پیښه ده ځکه چې دوی ځکه سره غلبیل جوړ کړی دي پر یو جریم ځکه باندې تباور وکړ څلور برمی ول سوي دي. نو زه د حکومت سم دا غوښتنه لرم او د نړیوال سم دا غوښتنه لرم چې په افغانستان کې بي سوادي ده تاسو ته غځي ته فکر وکړي په دغه حالت کې دوی باید نور لاسونه وکړي په دغه حالت کې باید موږ پرې نه دي ځکه چې موږ وس یو داسې حکومت هم نه لرو چې مثال د خبرې هغه دې په پښو ولاړې هغه دې په رسمیت پیژندل سوی چې موږ افغانان دغه بیا وسله پر دوی باندې تکیه وکړو موږ اوس پر حکومت باندې هم تکیه نه شو کولای ځکه چې د حکومت خپل اوس خپل په پیسې کې پښه بنده ده چې دوی خپل ځان رسمي کې خپل ځان تر یو ځای ورسوي. نو موږ د نړیوال جامعې څخه دغه هله ده چې افغانان په دغه حالت کې واځي پرې نه دي چې افغانان ډیر مجبور دي ځکه زلزلې هم ځپلې دي بارانونه ځپلې دي توپانونه ځپلې دي او بل خصوص وس دغه وشکلي خونه بيخي بد حالت رسول دي معلومه ده مين زولاړه.
ډیر مننه چې زنګ مو وای کور ودان سلامت اوسې. اوس به وګورو چې زموږ میلمانه څه جواب درته لري. لومړی ډاکټر صاحب سعید دوی وای چې یو قانون دی ورته جوړ شي لیکن ډیر خلک بیا وایي چې دا کارونه کې یعنی ژور څاګان ونه کیندي نو دوی گزاره نه کیږي په خوای کوکنار کرل وس کوکنار هم په باندې د زمکو حاصل دومره نشته.
ګورې ساوان صاحب قوانین خو په افغانستان کې شته دی متاسفانه مونږ او تاسو د قوانینو د تطبیق په مسله کې مشکلات لرو. قوانین شته دي قوانین ناقص دي باید تکمیل شي خو هغه تقنینه قوا او ضرورت لري چې موږ تاسو اوس نه لرو هغه پخوانی قوانین هم چېشته دي هغه هم چې تطبیق شي یو ځای به ونیسي. هغه بل موضوع دا دی چې زمونږ هیوادوال اتکا ډېر په زراعت کې ده او هغه ډېره غیر معاصره زراعت کې. تاسو وګورئ درې دېرش فیصده زمونږ او تاسو د عوایدو له زراعته د کارخانه نه لاسته راځي او دومره اتکا او ډېر غیر معاصره زراعت متاسفانه زمونږ هغه د اوبو زیرمې ډېر متضرروي. مونږ او تاسو که پرمختللې زراعت هغه معاصره زراعت او اوبو لګونو ته مخ نه کړو مونږ او تاسو متاسفانه زمونږ او تاسو راتلونکي ډېر ښه نه دي. ګوري هغه زراعت چې مونږ او تاسو په افغانستان کې لرو ډېر اوبه ضایع کوي. د اوپن هغه د پخوانی طریقې زراعت چې دی 83% اوبه ضایع کوي. که مونږ او تاسو ګلخانهي زراعت ته مخه کړو هغه د عمودي زراعت چې ورته وایي که مونږ او تاسو عمودي زراعت ته مخه کړو نو بیا کیدای شي چې ډېر اوبه نه ډېر په معاصره توګه استفاده وکړو او ډېر اوبه سپما کړو نو دا به اوتومات توګه د اوبو زیرمې فشار کم کړي. دا متاسفانه یو مشکل دی خو خوشبینی هم شته دی په افغانستان کې په افغانستان په ختیځ ولایت کې په مرکزی ولایت په غزنی کې ډیر خلک اوس په خپل بودیجه کې کوچنی بندونه جوړوي د ډیر اولیه موادو نه کوچنی بندونه نه تنها دا چې د ځمکې لاندې اوبو تغذیه کوي هغه د سیلابونو هم مخنیوی کوي د ځمکې هغه رطوبت هم لوړوي چې دا ډېر ګټور تمام شوی دی. اوس په ختیځ په ننګرهار کې مونږ او تاسو د هغه بیل کې شاهدان یو چې ډېر تر سلو ډېر کوچني بندونه جوړ شوي دي. نو زه د هیوادوالو نه دا تقاضا لرم چې اوس خو د اطلاعات او ډېر لاسرسی هم ښه شوي دي. اوس په انټرنیټ کې ټول معلومات شته دي چې څنګه مونږ او تاسو داسې تدابیر ونیسو کوچني بندونه څنګه جوړېدای شي. دغه معلومات ټول شته دي د زراعت په باره کې د معاصر اوبو لګولو په باره کې ډېر طریقې او حل لارې شته دي چې زمونږ هیوادوال
یعنې داسې طریقې شته چې زمونږ د بېسواده کروندګر یې هم ورڅخه استفاده کولی شي او مصرف هم نه غواړي ډېر. منظور هم دا دی
بالکل مونږ په غزنی کې یو څو کوچني بندونه هلته جوړ کړل. زمونږ هیوادوال هلته راځي او ګوري چې دا څنګه جوړ شوی دی او دا څنګه مونږ او تاسو کولی شو چې په خپله قریه کې دا کاپي کړو. کنه زمونږ هیوادوال خو د لیک او لوست هم زمونږ هیواد کې متاسفانه مشکل دی خو دا مثالونه چې په هیواد کې شته دي له هغو نه باید مونږ او تاسو زده کړه وکړو. زمونږ او تاسو هیوادوال باید زده کړې وکړي او هغه باید په خپله سیمه کې د هغه تدابیرو نه کار واخلي او زراعت کې باید مونږ او تاسو تجدید نظر وکړو. د اوسنۍ زراعت او اویاري طریقې چې مونږ لرو دا متاسفانه ښه راتلونکی نه لري.
بله صاحب. سادی صاحب دلته یو بل مسله هم ده چې د اوریدونکو تر خبرو پورې هغه دا ده چې ډیرو مشته ویلي دي چې که یو څوک د اودس لپاره ضرورت لري اوبو ته نو هغه واټر پمپ یا برمه چالانه کې د یو بیلر په اندازه اوبه ضایع کړي. دغسې کارونه هم ځینې خلک کوي سره له دې چې مجبوره شوي دي چې د یوه جریب د دوی په وینا د اوریدونکو په وینا د یوه جریب لپاره درې څلور برمې ووهي او سره له دې چې دا وضعیت هم ویني لیکن بیا هم له دا ډول کارونو لاس نه اخلي. په کورونو کې به څنګه که چېرته قوانین هم وي او اجرا کوونکي خواهی هم وي څنګه به اجرا کیږي؟
ګوره متاسفانه زمونږ په هیواد کې اوبه مفت دي کنه که څه شی هر شی چې مفت وي هغه بیا خلک نه مراتوي تر اندازه ډېرې مصرفي ضایعات کوي. هغه که اوبه باندې قیمت وضع شي بیا خلک د برق په مقایسه هغه بیا احتیاط کوي چې استفاده یې ونه کړي لکه برق وندې. نو مونږ او تاسو که په ښارونو کې دا مسله اسانه ده چې کنټرول شي او که قانون تطبیق شي په اطرافو کې هم دا مسله تطبیقیدای شي. که مونږ او تاسو میتر ولرو نو بیا خلک ډېر احتیاط کوي چې اوبه ضایع نه کړي چې اوبه ډېر مصرف نه کړي. نو دا امکانات شته دي خو متاسفانه د قانون د د تطبیق متاسفانه هغه ضعیفه بڼه چې مونږ او تاسو لرو بیا د دغه شای مخه نیولې ده متاسفانه.
سادی صاحب یو بل پوښتنه له تاسو څخه، تاسو مخکې د اقلیمي کانفرنس یادونه وکړه، په دې کانفرنس کې سږ کال چې په دوبۍ کې وو افغانستان له لوري کوم استازی نه و، ځکه چې په افغانستان کې طالبان واکمن دي او طالبان د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت نه پیژندل کیږي، او حال دا ده چې تاسو فکر کوم چې اشاره وکړه چې شپږ یا څه باندې شپږ میلیارد ډالر له هغو هیوادونو سره مرسته کیږي چې د اقلیمي تغیراتو له کبله ډیر زیانمن شوي دي، او افغانستان په باره کې ویل کیږي چې یو له څو هیوادونو څخه دی چې ډیر زیانمن شوی دی. حال دا چې افغانستان چاپیریال ته دومره ضرر نه رسوي لکه څومره چې د نورو له لوري چاپیریال ته رسېدلی زیان افغانستان ته اړوي. دا څنګه کېدای شي چې افغانستان په دې برخه کې خپل حق و وغواړي له نړیوالې ټولنې؟ هغه پیسې چې په دې برخه کې له هیوادونو سره مرسته کیږي هغه له افغانستان سره هم وسی. بله سدید صاحب،
کوم پوښتنه ما ته
په وجه؟ بله بله بله،
مونږ داسې و چې مونږ ډېرې داسې جلسې درلودله د نړۍ سره، د اتحادیې اروپا اتحادیو سره. مونږ هغوی ته وویل چې دا اقلیمي بدلون چې دی زمونږ خلک متضرروي، او هغه حکومتونه لږ ضرر رسوي حکومتونو ته، او خلک ډېر متضرر کیږي. نو باید دا موضوع له حکومتونو له دریچې نه ونه کتل شي، باید مونږ او تاسو خلک په نظر ونیسو. او هغه زمونږ پیشنهاد دا و چې مونږ او تاسو باید پروژې یا د هغه لوکل این جی او چې مونږ ورته وایو، یا هغه این جی او چې په افغانستان کې کار کوي، لکه دغه یو این جی او ده چې له افغانانو چې په جرمنی کې اوسیږي پیسې تولوي، او په افغانستان کې کوچنۍ بندونه په دغه پیسو کې جوړوي. لکه داسې این جی اوګانو باید حمایت شي، حمایت مالی شي، چې نورې دغه سه د پایداری تدابیر باید جوړ کړي او پلی کړي. او بل حل لارې داسې و چې اوس چې اوسنی حکومت تحریمونه سره مخ دی، خو بین المللي سازمانونه اوس هم په افغانستان کې کار کوي، لکه د خوړو او زراعت سازمان. مونږ او تاسو کولای شي چې دغه بودیجې چې د تغییر اقلیم لپاره دی، مونږ او تاسو دا د دغه سازمانونو له لارې افغانستان کې مصرف کړو، او پروژې پرې کړو، ځکه زمونږ او تاسو خلک نور نشي منتظر پاتې کېدلی، ځکه تغییر اقلیم زمونږ هیواد ډېر ځپلی دی. او دا حل لارې هم نه دي چې مونږ او تاسو منتظر شو چې حکومت څنګه کیږي او څنګه تصمیم نیسي. نو دا زمونږ پیشنهادونه و، خو متاسفانه په کانفرنس کې هم د افغانستان هم څوک شتون نه درلود، او په افغانستان کې هغه متخصص او کادرونه چې دي، او هم په اروپا کې په بل هیوادونو کې چې افغانان اوسیږي هغه متخصص دي، دوی هم را بدل شوي نه وو. دا متاسفانه یو مشکل وو. یو پریزنټیشن غونډه یو جلسه وو چې مونږ هم اشتراک درلوده، او خپل د افغانانو هغه تشویشونو او مشکلات هلته د یو ساعته پریزنټیشن په واسطه هلته مو وړاندې کړه. دا متاسفانه یوازنۍ لارې وو چې هلته زمونږ د افغانانو غږ رسېدلی وای. نور متاسفانه په دغه هکله دنیا هم څه نه وایي، او د افغانستان غاک متاسفانه دغه د رسمي غاک په دغه سې کانفرنسونه متاسفانه نه رسیږي، او دا یو مشکل دی. امیدوار یم چې په راتلونکي کلو کې دا مشکل حل شي، حداقل د افغانستان د متخصص او له جامعېونه یو شخص یا څو تنه باید هلته په کانفرنس کې اشتراک وکړي، او هلته د افغانستان تشویشونه، د افغانستان مشکلات هلته په ښه توګه نمایندګي وکړي، او هلته وړاندې شي چې یو لارې باید ولټول شي چې څنګه افغانستان دغه پیسو دغه بودیجېونه ګټه اخیستی شي. ځکه چې اوسنی حکومت خو مونږ او تاسو پوهیږو چې دغه مشکلات لري، او هلته داسې نه برېښي چې په نږدې راتلونکي کې دا حل شي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. یو اوریدونکی لرو، ځان راوپیژنې؟ آزادي راډیو، مهرباني کوئ تاسو له سټوډیو سره وصل یاست، خبري وکړئ. خبری وکی آزادی رادیو ده تحصیل استودیو سرا وصلی است. فکر کوم چې دوی زما شاخ ناوري په هر حال یو بل اوریدونکی هم شته ور به شو دوی ته مهرباني کوي. آزادی رادیو ټلیفون یې قطع شو. خیر یو بل ته بمله نوبت ورکو کې ژغ را مهرباني کوي. مهرباني ستاسو ژغ وساورو.
حبیب الرحمن زواک هم دا محل د ایران هیواد سره.
مهرباني کوي زواک صاحب.
نو تیر کال چې تیر شو ایران کې زلزلہ وسول ډیر طبیعي پیښې رامنځته شولې. نو موږ د افغان حکومت څخه دا خواهش کوو چې داسې سیستم دې جوړ کړي چې زلزلہ کېږي دغه کېږي دوی ته د خبر ورکړي او بیا کوم زلزلہ چې شوی دی ته د خلکو سره یو څه کومک وسي.
درست صحیح ده. کومک وشي کور ودان. بل اوریدونکو هم که لرو نو مهرباني کوي تاسو له استودیو سره وصل یاست خبري وکړئ. آزادی رادیو ده مهرباني. آزادی رادیو ده خبري وکړئ. خیر دوی لکه چې خبري ونه کړې ور بشو ملمته د شغل سمون ټلیفون قطع شوی دی. سمون صاحب کز ما ژغ اوري د رادیو لاري نو ټلیفون ته ځواب وست تخنیکی همکار به در سره تماس ونیسي. ور بشو ډاکټر صاحب سجید. ډاکټر صاحب فکر کوي افغانستان کافی اوبه لري؟ یعنی د اوبو په مدیریت سره د وچکالۍ له کبله د زیانونو کچه کمولی شي؟
متاسفانه زمونږ اوبه ډېر نه دي. په افغانستان کې داسې مفکوره دي چې افغانستان یو ډېر اوبیز او ډېر اوبه لرونکی هېواد دی. دا متاسفانه دا حقیقت نه لري. زمونږ اوبه ډېر متضرر ډېر داسې معروض دي په د وچکالۍ او د تغییر اقلیم له کبله دغه تاثیراتو څخه، ځکه چې کیدای شي چې یو کال مونږ او تاسو واوره ولرو او ښه ورکړو او په هماغه کال کې بیا زمونږ کارخانه اوبه لګولو لپاره اوبه هم ډېر وي. زمونږ او تاسو ډېر اسپدادي دی چې بیا وچکالي چې کله راشي متاسفانه بیا زمونږ هیواد او زمونږ ټول اقتصاد له هغه کبله متضرر کیږي. که مونږ او تاسو ټول بندونه هم جوړ کړو چې هغه یو ایدیال حالت دی او په اوسنۍ وضعیت کې آسان عملي نه دی، خو که داسې فرض کړو چې ټول بندونه هم جوړ کړو، بیا هم زمونږ هیواد اسې پذیری راټیټیږي نه متاسفانه، ځکه چې زمونږ اتکا ډېر په زراعت کې ده او دا ښه کار نه دی. پراتونکو کې امیدواری شته، ځکه چې دا چې کومه غوته سو وګورو پراتونکو کې معدن زمونږ او تاسو کېدای شي چې ډیر د اقتصاد یو غټه برخه جوړ کړی، نو په اتوماتیک توګه زمونږ تکات د وبونه کېدای شي چې لکزر لکشي. په معدن کې هم مونږ او تاسو د پروسس په خاطر اوبو ته ضرورت لرو، خو بیا د کرهنې په مقایسه ډېر اوبو ته ضرورت ونه لرو. نو خوشبینی هم شته چې زمونږ او تاسو دغه زراعت چې اوسنی زراعت دی ډېر غیر مؤثر دی، هغه د دنیا نه په موازی کې مخته لاړ شي او مؤثره شي. مثالونه په کابل کې شته دي چې خلک دغه گرین هاوسونه جوړ کړي دي چې ډېر اوبه په کم اوبه کې تولیدوي زراعتي تولیدات، او په فراه کې هم داسې گرین هاوسونه دي، په جلال آباد ننګرهار کې هم داسې گرین هاوسونه شته دي چې دا دغه اولنی ګام دی چې د ښه زراعت لپاره. نو امیدواری هم شته دی، خو دا به ډېر وخت ونیسي چې مونږ او تاسو د زمونږ تکا د اوبو په منابع کو کام کړو.
بله صاحب. ډاکټر صاحب سجید، په دې وروستیو ورځو کې په لغمان کې ځنګلونو اور واخیست. په دې کال کې څو وارې دغسې پیښې وشوې چې د افغانستان په ځنګلونو کې اور ولګېدو او اکثره ډېر ځنګلونه ضایع شول. هسې هم افغانستان کم ځنګلونه لري. ستاسو په نظر د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره باید څه وشي؟ عموما چې مشاورې دلی دی وای کله ناکله خلک لاړ شي میلې ته په ځنګل کې اور ولګوي، یا ځینې خلک په اهمیت نه پوهیږي ځنګل څومره اهمیت لري، د دې وچکالو سره څومره ارتباط لري، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
بالکل، زمونږ او تاسو هیواد یوازې 2% له ځنګلونو نه پوښتي، هغه په افغانستان په ختیځ سیمو کې دی. نو ځنګلونه هم د اور اخیستنې هم طبیعي په طبیعي توګه اتفاق عمومي، هم هم په غیر طبیعي یا خلکو په واسطه بی احتیاطي په واسطه ځنګلونه اور اخلي. نو کله چې موږ او تاسو وچکالي ولرو، ځمکه هم وچوي، د ونې پاڼې هم ډېر وچوي، هغه په د ونې په لاندې برخه کې چې وي هغه بیا په ډېر یو کوچنی غونډه تودوخه هم داسې په طبیعي توګه هم اور اخلي. او کیدای شي چې متاسفانه زمونږ په هیواد کې زمونږ خلک هم ډېر بې احتیاط دي، د هلته چې میلې کوي یا هلته کباب کوي او څومره هر شی چې خوري بیا هغه اور نه مړوي، هغه اور چې هلته پاتې شي له باد له وسیلې نه بیا بل ځای ته انتقالېږي، او بیا هغه بیا یو د ځنګله اور پراخېږي. نو موږ او تاسو په پروسه کال او هم سږ کال د ځنګله اور درلوده، د مخنیوي پاک لا باید وایم چې هم خلک باید احتیاط وکړي، او هم په غرونو کې د باران د اوبو د ذخیره لپاره باید ګامونه پورته شي. که موږ او تاسو د خاورې رطوبت ښه کړو د باران د اوبو په زیرمو په واسطه، او هم هلته د اوبو ذخیره کړو د اور د مړ کېدو په خاطر، دا ستونزې تر ډېره حلیدای شي. په نورو هیوادونو کې په غرونو کې داسې سیستم موجود دی، د اوبو د ذخیره کولو سیستم موجود دی، هلته اوبه شته دي، بیا کله چې اوبه موجود وي دغه په اسانۍ توګه کولی شي چې اوبه چې اور مهار کړو.
بله سم اوریدونکي لرو، ځان راو پیژنې آزادي رادیو. مهرباني، او متاسفانه سم د استقامت شو لکه چې خیر بل یو ته باور شو. تاسو له آزادي رادیو سره له استودیو سره وصل یاست، مهرباني.
مننه قربان استم، از عبد النفی افغانم د هلمند ولایت نه. تاسو سلامونه او د آزادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه هیله ده. شاس
سلامت اوسئ، مهرباني.
مننه دا چې انځور درښتم کار د افغانستان کې ډیر یو د نن کال نه پاسه څنګه خاصه یا د واری کوکړه چې زلزلې وسلې او بدلته په شرمن کې وچکالي و خلک له ډیر استغفر ډیر ستن سره مخ و. نو په افغانستان کې د غتیر 2023 کال او 2022 کال یعنی خلک به ډیر ستړي سره مخ دي، یعنی ډیر زموږ هر افغانان ځوانان کشران مو د خپل هیواد ته وځي او ځا خو سترته، یعنی یا ایران یا پاکستان تللی و، هغه دا خو سترته په تزور ځکه باندې امبات افغانستان ته راستل کېدل، او یا په ډیر افغانان تقریبا د ونه ساتو مې ځای په پاکستان یا د ایران په ځینانو کې نه سي، چې هغه نه پرېږدي چې یا بل شواط لا چې په هغه شواط خواري کې هم افغانستان ته بیا تراسي. نو دا د 2023 کال افغانستان لپاره د هي یو خطرناک کال و. دا لا پاک سمور ټول افغانان مې شاسنه لا پکو ولا پاک زارو کې چې دا ځاتلم کې 2023 کال زمور لپاره شي، او دا غوښکلې نور ختم شي، او زمور له حکومت هم دا غوښتنه ده چې خپل ولسته د کار زمينه برابر کړي، هغه کوم د امرستي کا افغانستان ته راځي چې دغه شنه د امرستي ورکړي، هغه به چې په داسې ولار باندې وکړل چې موږ خپل په دې سیمه کې چې وسمه محترم دغه د سړکونو د ملي خیرات شته باور وکړي چې مشکل د نادالي ولسوالۍ د شاول له سیمې سره مرکز پرې دوه ساعته دوه نیم ساعته لار ده، که دغه سړکونو د کوم مرستې افغانستان سره ده، که دا پر دغه پروژې باندې ورکول چې مثلا دغه په جوړ شي سړکونه په جوړ شي، یا پر بلې داسې یو کار باندې واچول چې هغه به دا غریبان ته مرسته ور ورسېږي. محترم ته کین باور وکړه چې په نظر وسوالۍ کې او داسې موشتړې دي چې بېخي نن جنا اخلم چې بېخي ډېره دنیا لري، دا کوم مرستې دغه انبار و دا چې د مځکې لپاره ورکوي، یا بوجه غنم او دوی بچې کیمیاوي سرې چې ورکوي ته به اور وکړه چې هغه سړي ته ورسېدله یو غریب کس دلغه څه پاته سو نو زموږ اول خپل حکومت ته دا غوښتنه ده چې موږ ته د کار زمینه برابره کړي. دا کومې مرستې چې د نورو هېوادو څخه موږ ته راځي باید چې هغه پر داسې لاره واچول شي چې په هغه کې د افغانستان کې چې ځینې خار یعنې په 100% کې 20% کسان چې دي هغه یو څه کار برابر دي، یعنی یو څه شی لري چې دا اگر دستوري دي.
ډېره مننه. یو پوښتنه له تاسو څخه لرم، او بخښه له تاسو څخه پوښتنه لرم، سش کال تر دې دمه پورې ورشتونه څومره شوي دي؟ له دې به یو اندازه واخلو چې راتلونکی کال به څنګه وي. د تیر کال په مقایسه یا د وړم کال په مقایسه څومره ورشتونه ډیر دي کم دي؟
مننه قربان سم. اول خو تاسو لاواز نه قربان سم چې ډیر وخت وروسته ما واردی. او دوه مده درتم په شش کال کې مطلق زموږ په سیمه کې دلته باران نه دی سوی. ګر سره کې دی شاور په سیمه کې ګر سړی باران دی په نن سه شش کال چې کوم د ګرمۍ موسم تیر شوی تر اوسه په زموږ په سیمه کې هیڅ باران نه دی شوی. نو دا نه پاک څه وو غواړي چې دغه نور ژمی چې کوم پات دی تر پسرلی پورې چې دا پاک نور ورشتونه وکړي تر اوسه دلته باران نه دی شوی.
بله صاحب، ډیره مننه. سلامت اوسه کور ودان. یو بل اوریدونکو هم شته ځان راو پیژنې. ازادي رادیو رحمان مخابل نه لیکم. مهرباني کوئ صاحب. بله مهربانی.
تاسو څنګه
پښتنه وکړه بخښش کوه. تاسو شا جغم وسرازی وزیر مهربانی کوئ څه وایست؟ مهربانی جغم یو څل وړ کی فکر کوم سه مایک موټیټ ته خیر قطع شو. ور بشو سدید صاحب ته. ډاکټر صاحب سدید، دوی د ویل چې ساش کال دا وخت ورشتونه نشته. په خو به د خلکو څه ویل چې په کوم وخت خصوصا د جدي په پیل کې چې واوري ډېری ووریږي او بارانونه وشي نو هغه کال بیا شوي. آیا همداسې ده؟ کوم وخت ورشتونه ډېر ګټور دي چې وشي او بیا له هغه له مخې سړی اټکل وکړي چې راتلونکی کال به هم شوي له برکته ډک وي؟
کوره سروان صاحب، زمونږ او تاسو هیواد چې د نوورو نه ډیر نه فائدہ اخلي تر باران په مقایسه. نو کله چې مونږ او تاسو واوره ولرو که په جدي وي که په اخر په قوس وي، دا دومره مشکله، دا دومره لوی توپیر نه لري.
مهمه دا ځینې وای چې وای کپ د کال په اخر کې، یعنی د ژمي په پای کې واوره خصن ووري یا بارانونه ډیر وشي، هغه نو بیا زر خصن واوره ژر ویل کیږي. لیکن که په پایل کې واوره ووري شي او په سنوري واوري ووري شي، هغه پات کیږي. په دې خاطر شاید دوی دا فکر کوي.
بالکل بالکل، دا موضوع علمي جنبام لري، ځکه چې هغه ډیره ناسه واوره چې دا او لاندا واوره چې دا متاسفانه ډیر موثر نه دی، ځکه چې زونګ هیواد د بناول نه لري چې وګ ذخیره کړي. نو زغه ډیر زر ویل کیږي او په سر په ژمي کې د هغه واوره چې ووريږي هغه بیا داسې خشکا وچه واوره وي. وچه واوره بیا ډیر پاتې کیږي او بیا ډیر دوام کوي تر دوبی کې دوام کوي په ارتفاعاتو په هندوکش پورتفاعاتو کې. نو سږ کال متاسفانه ولاین وینو نه په خلاف کې چې شوي وو چې سږ کال باید افغانستان ډیر واوره ولري، متاسفانه هغه تر اوسه پورې شوي نه دی. داسې مدلونه د مشهورو د اروپایي او نورو هیوادونو مشهورو پیشبینی مرکزونو نه په واسطه چې مونږ او تاسو وګورو په افغانستان کې به په اخر په ژمي کې او په اول د پسرلی په لومړۍ میاشت کې بیا ورښتونه ولري. داسې وړاندوینه اوس عام شته. خو بیا هم ځکه چې د بلاونه لرو، متاسفانه هغه د کسر د ورښت کسر چې مونږ او تاسو لرو، د واوره د کسر چې مونږ او تاسو لرو، متاسفانه هغه بیا
لکه مشکل اشکاری بیا پورا شي. بله صاحب، ډیره زیاته مننه. کور ودان د اوبو د مدیریت څیړونکو په جرمنی کې مش ډاکټر نجیب الله سدید او همدارس له شاغله نسیم سمون د اوبو بندونو متخصص څخه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندوی.
تا پتا باندې
دی پیدا کړی درکما په هر څ خپل رضا کړی چی مختای پتا باندې پیدا کړی درکما په هر څ خپل رضا کړی کما په هر څ خپل رضا کړې